באמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم یم دا د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو لنډیز لرو نن د شنبه په ورځ موافقه وشوه چې د سوریې د حلب د ختیز برخې نه بیا د خلکو استل پیل شي په ترکیه کې د سرویس موټرو تمځای ته نږدې موټر بم چاودل لکتر لګه دیار لس اسکر پکې وجل شي او ډیر نور زخمی شوی دي د قندهار د ولایت سیمهیز چارواکی وایي نن سهار وختي د قندهار د ښار په څلورمه حوزه کې په یو موټر باندې ناپیژندل شوو وسلوالو برید کړی دی او 15 تنه پکې وژل شوي دي. او چین نن ویلی دی چې پوځ د امریکا د پوځ سره په خبرو لګیا دی چې د امریکا د سمندري قوې د بی پیلوټه ډرون مسله په ښه شان حل شي. افغانستان د شفافو حکومتي اجراءاتو د نړیوال سازمان غړی شو. دا اوزنینو رپورټونه د خبرونو نه ورسته اوري. اوس زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم. د قندهار د ولایت سیمهیز چارواکی وایي چې نن سهار وختي د قندهار د ښار په څلورمه حوزه کې د هوایی ډګر د عملی په موټر باندې ناپیژندل شوو وسلوالو برید کړی دی. 15 ښځې او موټر چلوونکی پکې وژل شوي. د قندهار د والی نطاق سمیم خپلواک د امریکا غږ ته وویل چې برید کوونکو د ښار د څلورمې حوزې د دې خواجه په سیمه کې هغه مهال په دغو میرمنو او د هغوی په موټروان باندې ډزې وکړې چې د قندهار هوایی ډګر ته روان و. د قندهار د هوایی ډګر عامر احمد الله فیضی د امریکا غږ ته ویلي دي چې د وژل شوو میرمنو جسدونه میرویس حوزوي روغتون ته لیږدول شوي دي. تر اوسه هیچا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د معرف وزارت وایي نامعلومو وسلوالو د شنبه په شپه د لوګر د ولایت د محمد اغې په ولسوالۍ کې د نجونو یو ښوونځي ته اور اچولی دی. د معرف وزارت ویلی دی اته وسلوال ښوونځي ته ننوتي ساتونکي یې تړلي او بیا یې د کتبخیلو د نجونو ښوونځي ته اور اچولی دی. د وزارت د نشراتو مشر محمد کبیر حقمل امریکا غږ ته ویلی دی چې په دغه ښوونځي کې شاوخوا 1550 نجونو سبق ویلی چې اته خون کوي. شکر الله عاطف مشال چې د افغانستان د جمهور رئیس په دفتر او د چارو په اداره کې د مخه د پروګرامونو رئیس په توګه کار کاوه نن د شنبه په ورځ په یو غونډه کې د افغانستان د کرکټ بورډ د نوي رئیس په توګه په کار پیل کړی دی. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. نن د شنبه په ورځ موافقه وشوه چې د سوریې د حلب د ختیځې برخې نه بیا د خلکو ایستل شروع شي. پروند جمعه پورس د دغه ځینه د خلکو ایستل زکه ماتل شول چې د حکومت طرفدار قوا وغوښتل شي اول د کفاریا او فواکلی تخلیه شي. د سوریې حکومت د جمعه پورس په حلب کې د چاودنو او د ټوپکو د ډزو د اوریدو نه وروسته د خلکو ایستل وزنډول. حکومت او یاغیان دواړه په یو بل دور بند موافقه د ماتولو ملامتي اچوي. ترکیه چې په حلب کې د سولې په پروګرام کې ډیره دخیله ده ویلي دي چې موقتاً د خلکو ایستل زندیدل. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویل د ملک د ترکیې سره په ګډه هڅه کوي چې په سوریه کې بیرته د سولې خبرې شروع شي چې په غون ملک کې اوربند شي. د ملګرو ملتونو عمومي شورا پرون د جمعې په ورځ سمدستي غونډه وکړه چې د حلب په باره کې وغږیږي او ټاکل شوی ده چې نن د شنبه په ورځ نورې خبرې وشي. فرانسه غواړي چې بین المللي څارونکي د دغه اوربند موافقه وکړي څارنه وکړي. جمهور رئیس اوباما په حلب کې روان وحشت غندلی دی او د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد ته خبرداری ورکړی دی. شپږ کاله کېږي چې په سوریه کې د حکومت ضد بحران روان دی او د 3,00,000 نه زیات خلک پکې وژل شوي او په میلیونو نور د خپلو مینو نه نورو ځایونو ته تښتېدلی دي. په ترکیه کې د سرویس موټرو تمځای ته نږدې یو موټر بم چاودلی دی. لږ تر لږه 14 عسکر پکې وژل شوي او 55 نور خلک زخمي شوي دي چې په زخمیانو کې هم زیاتره عسکر دي. په زخمیانو کې د شپږو کسانو حال خراب دی. دا چاودنه د کسرا په ښار کې شوې ده. هغه سرویس یې تباه کړی دی چې عسکر یې کورونو ته رسول. حمله یو پوهنتون سره نږدې شوې ده. مقامات وایي د بمونو یو ډک موټر دغه سرویس ته نږدې وچاودېده. سمدستي هیچا نه دی ویلي چې دا حمله یې کړې ده. خو د ترکیې د صدر اعظم مرستیال ویلي دي دا حمله هغې حملې ته ورته ده چې یوه هفته مخکې وشوه او د کردستان کارګر ګوند وویل چې دوی دا حمله کړې ده. چین نن ویلي دي چې پوځ یې د امریکا د پوځ سره په خبرو لګیا دی چې د امریکا د سمندري قوې د بی پیلوټه ډرون مسله په ښه شان حل شي. د چین قوې دغه د امریکا ډرون د چین د جنوبي بحیرې په تل کې په بین المللي اوبو کې نیولی دی. بیجنګ دا نه دی ویلي چې دا مسله به کله حل شي. پنټاګان د ډیپلوماتیکو چینلونو په وسیله د چین نه غوښتي دي چې سمدستي دغه ډرون چې د امریکا سمندري کشتۍ حفاظت کوي خوشي کړي. د پنټاګان د سمندري قوې نطاق خبریالانو ته ویلي دي چې د سمندري سیړنې ملکی بیړۍ چې مانو پکې وو د پنځشنبه په ورځ هڅه کوله چې د سمندر د تل نه دوه ډرون راوباسي چې په فلیپین کې د سوبیک د بحیرې نه 93 کیلومتره لرې اوبو کې د کار لویدلې وي چې د نظامی بیړۍ چې د چین نظامی بیړۍ ورورسېده. جمهور رئیس باراک اوباما وایي روسیا یو وړوکی او کمزور هیواد دی او دا توان نه لري چې امریکا بدله کړي. اوباما په یو خبری کانفرانس کې ویلي دي چې د تیلو، ګازو او وسلو نه بغیر روسیا داسې کوم شی نه تولیدوي چې څوک ترې هغه واخلي. ښاغلی اوباما دا څرګندونې په یو خبری کانفرانس کې کړې دي. د امریکا استخباراتي ادارو سمو دوړاندې ویلي وو چې د روسیې استخباراتي ادارو د متحده ایالاتو د جمهور ریاست په انتخاباتو کې په دې خاطر لاس وهلی وو چې د دیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن په مقابل کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ جمهوري ریاست انتخاباتو ګټي. روسیا بیا دا نه مني چې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې لاس وهلی او په خپله ډونالډ ټرمپ هم ویلي دي چې د نومبر د میاشتې د 8 انتخابات په عادلانه توګه ګټلي دي. ترامپ د خپل انتخاباتي مبارزو په وخت کې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ستاینه کړې وه او هغه د جمهور رئیس اوباما په پرتله ښه رهبر بللې وو. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیونه اوري. د فلیپین جمهور رئیس رودریګو دوترتو په دې فکر چې شاید امریکا ورباندې د خپل مرستو یو غټه برخه بند کړي نو ځکه یې نن مخکې له مخکې د دغسې یو احتمال په بدل کې ویلي دي چې امریکا د خدای پامان او غواخه وکړ چې هغه موافقه لغوه کوي چې دا غي په اساس د امریکا عسكر فلیپین ته تللی شي. د امریکا حکومتي مرستې اصلا نه دي فسخه شوی خو حکومتي ادارې فلیپین ته د مرستو د تمدیدولو لپاره رای ورکول د دې لپاره وزندول چې اول په فلیپین کې د قانون او مدني ازادیو د عملی کېدو په حق له اندېښنو باندې غور شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي چې د کار مودای د دې کال په اخره کې ختميږي په خپل اخرنی کانفرنس کې د جمعې په ورځ د سوریې د حلب د خار وضعیت د دوزخ سره مقایسه کړ. بانکیمون ویل موږ په ګډه د سوریې خلک ناکامه کړل. سوله یوازې هغه وخت کامیابۍ ته رسېدی شي چې رحم او انصاف ورسره مل وي او د هغو خلکو سره حساب وشي چې موږ ولیدل چې بدترین جرمونه یې کړي دي. او د سی ان بی سی تلویزیونی شبکې ویلي دي طالبانو چین ته ډاډ ورکړی دی چې کولی شي د لوګر د مساینخ پروژه بیرته پیل کړي. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. پر پوتینو کې نن اوله مسله دا ده چې د قندهار امنیتي مقامات ویلي دي چې لومړنی تحقیقاتي نتیجو خوده لیده چه ده هوایی چلند ده ملکی اداره ده 500 تنو خزو کار کون کو او ده هغو ده موتر چلون کو چلون کی ده وجل که دو پیخه جنایی ارخ لدی. خبریال عزیز الله پوپل منگتا رپورت را کرده.
په کندهار کې د هوایی چلند ملکی ادارې پر ښځینه کارکونکو د برید پیښه نن سهار 6 بجې د ښار په زړه کې د څلرمې اوزی اړوند د دی خوجی په سیمه کې رامنځته شوې. د کندهار د نړیوال هوایی ډګر رئیس احمد الله فیضی امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې 15 واړه ښځینه کارکونکو د هوایی ډګر د ښځینه مسافرینو د تلاشي دنده درلوده.
نن سهار د 6 بجې په شاوخوا کې د کندهار نړیوال هوایی ډګر د ملکی هوایی چلند د بخش د پلټنی پنځتنی شجینه خوندی او یو هم د دوی چلوونکی په شهادت رسیدلی دی. دا هغه وخت دی چې کله دوی د کور څخه د وظیفې په لور راځي.
د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د پولیسو لومړنۍ پلټنې ښیي چې پیښه جنایي ده، خو د دولت وسلوارو مخالفینو هم له برید کوونکو سره مرسته کړې. د زیاته کړې چې د پیښې د پلټونکي ټیم مشري خپله کوي او ژر به یې عاملین خلکو او رسنیو ته وښیي. په ورته وخت کې د کندهار د والي ویاند سمیم خپلواک وایي چې ټوله ولایتي اداره پر پیښه خواشینې ده او د پلټنو پایلو ته انتظار باسي.
د پولیسو پلټنه جریان لري او دغه ترڅنګ د ولایتي ادارې د رهبرۍ د لور څخه هم امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه شوې ده چې د پیښې په اړه جدي پلټنه وکړي او د قضیې هغه عاملین چې دي هغه ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
په ورته وخت کې په جنوب کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم پر پیښه خواشینی شي او زیاتوي چې د ښځو پر وړاندې دغه ډول پیښې د تیر کال په پرتله زیاتې شوي دي. په کندهار کې د نوموړي کمیسون سرپرست فخرالدین فایز وایي چې تر دې مخکې د واکسین دوه تنه واکسیناتورانی، یوه ښځینه پولیسه او یوه هم د یونما کارکونکي په کندهار کې په غلچکیو بریدونو کې تر هدف لاندې راغلي.
اما متاسفانه امار ورقم د بشري حقوقو خپلواک کمیسون سره ډېر ثابت شوی دی. په هغه کې دوه واکسیناتوران وو چې تر اوسه همدارنګه د امنیه قمنداني د پاسپورت یو زنانه کارمند وو چې ترور شو. د دې ترڅنګ نورې قضیې هم شته، اما سږ کال متاسفانه دا رقم پیښې د تیر کال په پرتله زیات شوی دی.
په کندهار کې پر ښځینه کارکونکو نننی برید د ډیرو ښځینه کارکونکو ترمنځ اندېښنې زیاتې کړې او له امنیتي ادارو څخه غواړي چې د دغه ډول پیښو مخه ونیسي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغان ژورنالستانو د دفاع یو ټولنه وایي چې په 2014 کال کې د مطبوعاتو لپاره دغه کال تر ټولو خونړی او بد کال و. د دې ټولنې مشر حامد پویا د شنبې په ورځ په کابل کې مطبوعاتو ته وویل چې دغه روان وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ دی. یوسف زدران د دې موضوع په هکله رپورټ راکړی دی.
د رسنیو بازار په نوم د ژورنالستانو د حقونو اړوند یوه ټولنه وایي چې په روان میلادي کال کې 1500 خبریالان د تاوتریخوالي ښکار شوي او نږدې 600 نور یې له هېواده تښتېدلي او یا یې هم په رسنیو کې کار پرېښی دی. د دغه بنسټ مشر حامد پویا د شنبې په ورځ د 2014 میلادي کال چې ختمېدو ته یې د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي ارقام له رسنیو سره خپاره کړو او وایي چې په روان کال کې له ژورنالستانو سره تر ټولو زیات تاوتریخوالی د حکومتي بنسټونو او ځواکونو لخوا ترسره شوی دی. نوموړی وایي په دې کال کې د یو بهرني په شمول 15 خبریالان او د رسنیو کارکونکي وژل شوي دي.
81% از موارد خشونت انجام شده را
یو 80% شوه تاوتریخواله بیا هم حکومتي چارواکو او امنیتي ځواکونو کړی دی او دا ډېرې لوړې شمېرې دي. لا دې وروسته 14% تاوتریخواله وسلوالو مخالفینو او 3% هم د نامعلومو کسانو لخوا شوه دی
توسط افراد ناشناس بوده.
ښاغلی پویا وایي چې په دې ارقامو سره 2014 میلادي کال د افغان رسنیو لپاره تر ټولو بد او خونړی کال دی. د افغان ژورنالستانو په وړاندې د مرګونی ګواښ وروستۍ پیښه په لوګر ولایت کې د ملي پیغام د رادیو د مسول محمد نصیر مدثر په وړاندې وه چې نوموړی پکې وژل شو. له دې وړاندې په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نی او ګڼو نورو ټولنو هم د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په ډېرېدو اندېښنه ښودلې ده. افغان خبریالان که څه هم د تاوتریخوالي دغو شمېرو اندېښمن کړي، دا هم وایي چې نه یې د دفاع ټولنو او نه یې دولت سم غږ اورېدلی دی. د عبدالصمد او نبی خیل په نوم دوه افغان خبریالانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که وګورو هر کال په افغانستان کې خبریالان په وړاندې تاوتریخوالی زیاتیږي، ولې حکومت چې منع کړې وه چې د خبریالان په وړاندې به قضیې څېړل کېږي، خو دلته کتل کېږي چې تر ډېره خپله حکومت ملامت ده.
تکان دهنده است و باعث میشه که
دا شمېرې ټکان ورکوونکي دي او د دې سبب ګرځي چې د رسنیو کارکوونکي په یو ډول له کاره وتښتي، ځکه چې په تېرو 15 کلونو کې یوه قضیه هم نه ده څېړل شوې او د خبریالانو مدافع ټولنو هم په دې برخه کې هیڅ اغېز منتیا نه ده ثابته کړې.
موثریت خود ثابت کند.
د اجرا رئیس ویان امید میاسم بیا ازادي راډیو ته ویل چې حکومتي مشرانو دا وضعیت درک کړی او امنیتي ځواکونو ته د خبریالانو سره د ښه چلند او د هغوی د خوندیتوب سپارښتنه کړې ده. د کورنیو چارو وزارت هم له دې وړاندې ویلي چې د هیواد عمومي وضعیت په اړه برخه اغیز کړی او د نویو تګلارو له مخې پولیسو ته د رسنیو د کارکونکو سره د چال چلند په اړه زده کړې ورکوي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. جمهور رئیس باراک اوباما ویلي دي چې روسیا یو وړوکی او کمزور ملک دی او دا توان نه لري چې امریکا بدله کړي. اوباما په خبری کانفرنس کې ویلي دي چې د تیلو، ګازو او وسلو نه بغیر روسیا داسې کوم شی نه تولیدوي چې څوک ترې نه واخلي. تفصیل عاشق الله رحیم زول ولی.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي د دې ډیر احتمال شته دی چې د دیموکرات ګوند د کمپیوټرونو نه د ایمیلونو غلا د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین شخصا څارلی وي. د امریکا استخباراتي ادارو هم څه مده وړاندې ویلي و چې د روسي استخباراتي ادارو د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې په دې خطر لاس وهلی و چې د دیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن په مقابل کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ټرمپ د جمهوري ریاست انتخابات وګټي. روسیا بیا دا نه مني چې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې لاس وهلی او په خپل ډونالد ټرمپ هم ویلي دي چې د نومبر د میاشتې د 8 انتخابات په عادلانه توګه ګټلې دي. ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر وخت د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ستایلی و او هغه د جمهور رئیس باراک اوباما په پرتله ښه رهبر ګڼلی و. منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ همدارنګه اکثر هغه کسان خپل سلاکاران او وزیران ټاکلي دي چې د روسي سره ښه راشه درشه لري. جمهور رئیس باراک اوباما په خبری کانفرنس کې دا ونه ویل چې آیا د دیموکرات ګوند د ایمیلونو په غلا کې شخصا ولادیمیر پوتین لاس درلود کنه، خو دومره وویل چې دا کار په روسیا کې په لوړه کچه ترسره شوی دی. اوباما وړاندې وویل چې دومره غټ کار په روسیا کې د ولادیمیر پوتین نه بغیر نه کیږي. جمهور رئیس اوباما وویل د سپتمبر په میاشت کې پوتین ته مخامخ خبرداری ورکړو چې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د لاس نه وهي.
In early September, when I saw President Putin in China, I felt that the most effective way
جمهور رئیس پوتین می د سپتمبر په میاشت کې په چین کې ولیده او مخامخ می ورته وویل چې کلاسوهنه بند نه کړله د جدي عواقب سره به مخ شي. هم د ماته تر ټولو غوړه لار ښکارېدله. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ ته هم دغه ډول خبره کړې و. موږ داسې نخې نخانی ولیدلې چې هغوی لاسوهنه تر اوه د کم کړې خو په بشپړه توګه یې نه ده بنده کړي. جمهور رئیس باراک اوباما وایي د امریکا استخباراتي ادارو ته یو وخت ورکړی چې د جنوري د میاشتې د 20 نیټې نه وړاندې چې د جمهوري ریاست دوره یې خلاصیږي په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په حق لدی بشپړ او جامع راپور برابر کړي. جمهور رئیس اوباما په خبری کانفرنس کې د روسیې په حق لپاره په توند لهجه خبرې وکړلې او زیاته کړه چې روسیا دومره توان نه لري چې امریکا بدله کړي.
The Russians can't change us or significantly weaken us.
روسیا موږ نشي بدلولای او دومره زور هم نه لري چې موږ ډیر کمزوري کی. هغه یو کمزوري او وړوکی هوا دی. اقتصاد د وسلو، تیلو او ګازو نه بغیر بل داسې کوم شی نه تولیدوي چې خلک ترې واخلي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په دې خبری کانفرنس کې همدارنګ وویل چې په هر دریو جمهوری غوښتونکو کې یو یې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ملاتړ کوي او د هغه د کړنو طرفداري کوي. جمهور رئیس باراک اوباما وویل چې د جمهور غوښتونکو په دې کار سره به د امریکا پخوانی جمهور رئیس رونالد ریګن په ګور کې وخوځيږي. جمهور رئیس باراک اوباما همدارنګه خبرداري ورکړه چې کچیرته د تایوان په حق له د امریکا په سیاسي دریځ کې بدلون راشي د چین له خوا به د ناوړو عواقب سره مخ شي. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ګټلو نه وروسته د تایوان د مشرانو سره په ټلیفون خبرې وکړلې چې د چین د مشرانو له خوا د جدي خبرګون سره مخ شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. د آشنا رادیو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو خبريږي. افغانستان د شفافو حکومتي اجراءاتو د نړیوال سازمان غړی شو. افغان چارواکي وایي چې د شفافو حکومتي اجراءاتو نړیوال سازمان به د افغانستان د دولت سره د فساد په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي. د کابل نه ممتاز بهیر راپور راکړی دی.
په داسې حال کې چې د شفافیت نړیوال سازمان له سومالی او شمالي کوریا وروسته افغانستان دریم مفسد هیواد بللې، خو افغان حکومت په دې بریالی شو تر څو د شفافې یا پرانیستي حکومتوالۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. د شفافې حکومتوالۍ د نړیوال سازمان د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره د دولتي چارواکو د شتمنیو ثبتول او شفافه بودیجه، ځواب ویونکی دولت، د سیستم برېښنایي کېدل، په نظام کې د خلکو ګډون او اطلاعاتو ته لاسرسی د دغه سازمان مهم شرطونه دي. د افغانستان د چارو د ادارې د عمومي ریاست مرستیال عبدالسبحان رؤوف د شنبې په ورځ په کابل کې د دغه سازمان د غړیتوب په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال خبریالانو ته وویل:
در ارتباط به خود امکاس په وضعیت جمهوری اسلامی افغانستان،
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د غړیتوب په اړه باید ووایم چې افغانستان په اوسنی وضعیت کې په بشپړه توګه ژمن دی تر څو دغه سازمان مطرح شوی او غوښتنو ته ورسیږي.
کاملا متحد است که به او برسد.
د شفافې حکومتوالۍ سازمان د افغانستان د دولت له کارونو څخه د سارنې او دغه راز له افغان چارواکو څخه د رپورټ اخیستلو صلاحیتونه لري. د افغانستان د ملي تدارکاتو سلاکار سهیل کاکړ په دغه خبري غونډه کې وویل په دغه سازمان کې د افغانستان غړیتوب به د یوې شفافې ادارې د رامنځته کولو لپاره پر افغان دولت فشار راوړي.
از داخل جامعه مدني مثل دبان شفافیت افغانستان،
هغه ول په کور د نن مدني ټولنه لکه د افغانستان د شفافیت د سار اداره له موږ سره همکاري لري او له موږ څخه پوښتنه کوي چې کارونه کوم ځای ته رسیدلي دي، او له بلې خوا نړیوال سازمانونه چې په حقیقت کې له افغانستان سره مرسته کوي او د اصلاحاتو هغه بهیر چې موږ په پام کې لرو تر خپل سار لاندې لري. دا یو له هغو مهمو عواملو څخه دی چې موږ وکولای شو د خپل ژمنو د عملي کولو په برخه کې کار
وکړو.
په همدې حال کې د افغانستان د شفافیت د سار اداره وایي که چیرې افغانستان د شفافې حکومتوالۍ د نړیوال سازمان شرطونه پوره نکړي او خپل ژمنې عملی نکړي، له یوې مودې وروسته به دغه سازمان غړیتوب بیرته له لاسه ورکړي. د افغانستان د شفافیت د سار ادارې مشر سید اکرام افضلی وویل په دغه سازمان کې د افغانستان غړیتوب د دغه هیواد نړیوال اعتبار زیاتوي او دغه راز د دې لامل کیږي چې ستر نړیوال سوداګریز شرکتونه په افغانستان کې پانګونه وکړي. هغه وویل که د افغانستان دولت د پور غوښتنه وکړي او یا بهرني شرکتونه په افغانستان کې پانګونې ته لیواله وي، د دغه سازمان غړیتوب زموږ اعتبار زیاتوي او ښه شرکتونه هڅوي چې راشي او پانګونه وکړي، او بد شرکتونه چې د نړۍ په کچه شتون لري هغوی پانګونې ته نه هڅوي چې افغانستان ته راشي، ځکه چې یو شفاف دولت د هغوی په ګټه نه دی. خود افغانستان د شفافیت د سار اداره په دغه هیواد کې د پراخه اداري فساد د شتون په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې په افغانستان کې دننه د شفافیت د رامنځته کولو لپاره د پام وړ کار نه کیږي. سید اکرام افضلی وویل مفسده کسان د افغانستان په دولت کې دومره ځواک لري چې ان د حکومت د مشرانو پریکړې هم تر اغیزې لاندې راوستلی شي. د شفافې یا پرانیستې حکومتوالۍ نړیوال سازمان په 2011 کال کې د اتو هیوادونو امریکا، انګلستان، مکزیک، ناروې، سویلي افریقا، اندونیزیا، فلیپین او برازیل لخوا جوړ شوی چې دا مهال 15 اویا هیوادونه د دغه سازمان غړیتوب لري. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د بغلان د ولایت د خنجان د ولسوالۍ دینی عالمانو او قومي سپینګیرو پریکړه کړې ده چې د نجونو مهر یا ولور راټیټ کړي. په دې سیمه کې پخوا د یوې جنې مهر شپږ یا 500,000 افغانۍ و. ګلرحیم نیازمن د قندوز نه راپورټ راکړی دی.
د بغلان د خنجان ولسوالۍ دینی عالمانو او قومي مشرانو پریکړه کړې چې د دغې ولسوالۍ اوسیدونکي باید د نجونو مهر یا ولور له شپږ یا 500,000 افغانیو څخه تر 150,000 افغانیو پورې راټیټ کړي. د بغلان د ښځو چارو ریاست بیا د قومي سپینګیرو او دینی عالمانو د دغې پریکړې ستاینه کوي او وایي چې زیات ولور اخیستل د کورنۍ ترمنځ تاوتریخوالی راپیدا کوي. د خنجان یو تن قومي مشر محمد انور وایي چې د دوی د سیمې ځوانان به د ژوند جوړولو په خاطر خارجي هیوادونو ته په مزدورۍ پسې تلل او مهر یا ولور به یې نشو پوره کولی، چې اکثر ځوانان به د بیرته راستنېدو پر وخت یا په مخدره موادو معتاد وو یا به د سختو کارونو له وجې په مزدورۍ کې مړه شوي وو. نو ځکه یې د ولسوالۍ په سطحه پریکړه وکړه چې د نجونو مهر یا ولور را کم کړي.
خالی د دختر به سره تقریبا در حدود 6 لک یا 7 لک افغانی بود. با جمعی از علما و از محل
د نجونو ولور شپږ یا وسو زر افغانۍ وو. یو شمېر عالمان قومي مشران راټول شول او د نجونو ولور مو 150 زر افغانۍ وټاکه او هغه اضافي رواجونه چې زیات مصرف لري غواړو هغه هم کم کړو او یا یې له منځه یوسو. نوموړی زیاتوي هغه څوک چې د عالمانو او قومي مشرانو له دغې پرېکړې سرغړونه کوي هغه کورنۍ به جریمه کیږي او یا به ورسره کلیوال خپلې اړیکې پرې کوي. د بغلان د ښځو چارو رئیسه خدیجه یقین وایي چې د قومي مشرانو او دینی عالمانو دغه کار د ستاینې دی. نوموړی زیات ولور د کورنۍ تاوتریخوالي لامل ګڼي او زیاتوي چې باید په بدو کې هم د نجونو له ورکولو څخه ډډه وشي.
پول گزاف کې فامیلای دختر به خاطر عقد زواج یا مراسم عروسی میخواین دختر رو از
د نجونو کورنۍ چې د هلک له کورنۍ پیسې اخلي یو ضرر یې دا ده چې کورنۍ نجونې په کم عمر کې واده کوي او له ښوونځي څخه هم پاتې کیږي. اکثر وخت کورنۍ پیسو ته په پام سره جینۍ له دې پرته چې پوښتنه ترې وکړي او راضي وي یو چاته په نامه کیږي. خدیجه یقین زیاتوي چې د جینۍ د کورنۍ لخوا د زیاتو پیسو اخیستل هغه وخت ناوړه عواقب لري چې جینۍ د هلک کور ته واده شي. د قندوز یو تن اوسیدونکی عید ګل وایي چې باید د نجونو مهرونه راکم کړل شي او اضافه رواجونه له منځه یوړل شي.
خویندې چې د پلرو د خونه د ورونو د خونه څوک په خواستګاري ورته راځي او دغه سلور قیمتونه بیګدی بلاخره یو تعداد کسان زړه نورته کوي. اخر بای سدی کیږي چې اغنجونې اغه خويندې په کورو باندې همدغه سپات شي کوم یو مثلا په داولوار قبول کړي بیا باغه مجبور یا به ایران ته ځي یا به ترکیه ته ځي یا به خارج ملک ته ځي ترسو اغه تعین شوی مهر ورترالو خسرته مره پوره کړي خپل کوژدنه رانوي کی وروسته بای سدی کیږي چې په کورنۍ کې یو نو جنجال مشکلاتونه ایجاد کیږي. هغه خزم په غوکور کې خلک په د خزې په سترګو نه ورته ګوري بلکې د پیسو په مقابل کې یو خپل شوی جنس خطاب ورته کیږي.
یت ګل په پای کې دا هم وویل چې په قندوز کې هم باید قومي سپینګری او دینی عالمان د زیات ولور مخه ونیسي ترڅو هغه ځوانان چې د ولور نه درلودو په خاطر له ژوند جوړولو پاتې دي کورنۍ تشکیل کړي او سالم ژوند ولري. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د دې ساعت د خبرونو لنډیز واوري. د قندهار د ولایت سیمایز چارواکي وایي چې ناپیژندل شوو وسلوالو نن سهار وختي د قندهار د خار په سلورمه حوزه کې د هوایی ډګر د عملی په موټر باندې برید کړی دی. په دې برید کې 15 ښځې او موټروان وژل شوی. تر اوسه هیچا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د معارف وزارت ویلي دي نامعلومو وسلوالو د شنبه په شپه د لوګر د ولایت د محمد اغې په ولسوالۍ کې د نجونو یو ښوونځی سوځولی دی. د معارف وزارت ویلي دي اته وسلوال ښوونځي ته ننوتي ساتونکی تړلی او بیا یې د کتبخیلو د نجونو ښوونځي ته اور اچولی دی. نن د شنبه په ورځ موافقه وشوه چې د سوریې د حلب د ختیځې برخې نه بیا د خلکو ایستل شروع شي. پرون د جمعې په ورځ د غزې نه د خلکو ایستل ځکه معطل شول چې د حکومت طرفدارو قواوو غوښتل چې اول د کفاریا یا فواکلي تخلیه شي. د سوریې حکومت د جمعې په ورځ په حلب کې د چاودنو او د ټوپکو د ډزو د اورېدو نه وروسته د خلکو ایستل وځنډول. حکومت او یاغیان دواړه په یو بل د اوربند موافقې د ماتولو ملامتي اچوي. په ترکیه کې د سرویس موټر تمځای ته نږدې موټر بم چاودلې لږ تر لږه 14 عسکر په کې وژل شوي او 55 نور زخمي شوي دي چې په زخمیانو کې هم زیاتره عسکر دي. په زخمیانو کې د شپږو کسو حال خراب دی. دا چاودنه د کسرا په ښار کې شوې ده او هغه سرویس تباه کړی دی چې عسکر یې کورونو ته رسول. حمله یو پوهنتون ته نږدې شوې ده. چین نن ویلي دي چې پوځ د امریکا سره په خبرو لګیا دی چې د امریکا د سمندري قوې د بی پیلوټه درون مسله په خشان حل شي. د چین قوې دغه د امریکا درون د چین د جنوبي بحیرې په تل کې په بین المللي اوبو کې نیولې ده. بیجنګ دا نه دی ویلي چې کله به دغه مسله حل شي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د فلیپین جمهور رئیس رودریګو دوترتو په دې فکر چې شاید امریکا ور باندې د خپل مرستو غټه برخه بنده کی نو ځکه یې مخکې له مخکې نن د دغه سیاو احتمال د بدل لپاره ویلی دی چې امریکا د خدای پامان او غوښه وکړي چې هغه موافقه به لغوه کړي چې د هغه په اساس د امریکا عسکر فلیپین ته تللی شي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي چې د کار موده یې د دې کال په اخره کې ختمیږي، په خپل اخرنی خبری کانفرنس کې د جمعې په ورځ د سوریې د حلب ښار وضعیت د دوزخ سره مقایسه کړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د خبرونه همدلته پای ته ورسیده. څو شیبې وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو بل خبرونه پیل کیږي. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.